درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې خراغ لاستم. په دغه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره په تلیفون کې خبري کړې دي او له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې غږیدلې. د جمهور رئیس حامد کرزي او سلاکار د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغان دولت د طالبانو له دوهم سړي ملا برادر سره اړیکې درلودل او جمهور رئیس کرزي تیر میاشت د پاکستان لخوا د هغه په نیولو سخت خپله. په دې موضوعاتو او یو لور نورو موضوعاتو باندې راپورونه او مفصل معلومات اوري، خو تر هغه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
تاکل سوی راتلون که اونی افغان ولسمشر حامد کرزی چین تا ولارسی. دا افغانستان دا پوهنی وزیر او دا سولی دا ملی مشورتی جرگیر تخنیکی کمیسون مشر داکتر فاروق وردگوائی چی دا سارک دا ساسمان پا غنده که دا ولسمشر دا گردون لامالا دا سولی ملی مشورتی جرگا جوری دل دا غوائی میاشد ولسی منیتی تا وزنده دا. پا سیمویز و نردیوال خبرنکی با واوری پاکستانی چارواکی وای چی نن پا شمالی وزیرستان که دا امریکا دا بی پیلوت الوتکو پا حمله که لستن وصله وال وژل سوی دی. بشپړ خبرونه تاکل سوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ سي. د ولسمشر کرزی ویاند وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو او سیمې په مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د ښاغلي عمر په خبره په دې سفر کې به له ولسمشر سره د افغان سوداګرو یوه ډله هم ملګرې وي او په چین کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګې اچونې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویاند څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اداري فساد د ستراتیژي د څار د علي اداري واکونه هم زیات سي تر څو وتوانېږي چې خپل کارونه په منظم او ښه ډول پر مخ بوزي. د افغانستان د پوهنې وزیر او د سولې د ملي مشورې جرګې د تخنیکي کمیسیون مشر ډاکټر فاروق وردګ وایي چې په بوتان کې د سارک د جنوبی آسیا د اقتصادي همکاري د سازمان په غونډه کې د ولسمشر کرزی د ګډون لامل د سولې د ملي مشورې جرګې جوړېدل د غوایې د میاشت ولسی منیټې ته وځندېده. تر دې دمخه ویل سي و چې دغه جرګه به د روان لمریز کال د غوایې د میاشتې پر نهمه نیټه جوړه سي. ښاغلي وردګ دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د نوموړي د څرګندونو له مخې د سولې ملي مشورې جرګه به درې ورځې وغځېږي او د افغانستان د خلکو د بېلابېلو طبقو څخه باندې او د افغانستان د خلکو د بیلابیل طبقو څخه باندې زر کس استازي به پکې ګډون وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې نن د دغه ولایت په اتمه حوزه کې یو ځان وژونکي حمله کوونکي د افغانو بهرني ځواکونو لخوا ووژل سو. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر لخوا په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې افغانو بهرني عسکرو د دې کوچي په سیمه کې یو ځان وژونکي حمله کوونکي چې په پښو روانو مخکې له دې چې ځان والوزوي په ډزو وژلې. په اعلامیه کې راغلي چې ځان وژونکي تر ژوبلېدو وروسته پر ځان چاودېدونکي توکي هم چاودلې. اعلامیه کې ویل سوي چې هیچا ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسیدلې. خو د وسلوال طالبان وایي قر یوسف احمدی رسنیو ته دا کړی چې دوی په دغه چاودنه کې یو ولس بهرني سرتیر وژلې دي. سیمهییز چارواکو دا رد کړی ده. او د ننګرهار ولایت د شوی ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د ګمبري دښتې د ملکیت پر موضوع نن لاریون وکړ. سیمهییزو خلکو ویلي چې لاریون وروسته په تاوتریخوالي اوښتی او پکې ګڼ سیمهییز خلک ژوبل سول. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی وایي چې په دغه تاوتریخوالي کې یوازې دوه تنه سیمهییز خلک ژوبل سوي. لاریون کوونکو د جلال آباد کونړ لویه لاره تړلې. سیمهییز چارواکي وایي چې دوی به د سیمهییزو د سیمې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی هم سیمې ته ورولي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېدې. یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 65 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پوند 23 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 اتیا پوله، زر ایراني تومان 48 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمهییز او نړیوال خبرونه بل صالح خلکې ساکسي خبري.
پاکستانی مقامات وایي نن په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې لس وسلوال ووژل شول. په دې حمله کې چې د میرانشاه په 40 کیلومتره کې د داتاخیلو په سیمه کې شوې ده، ګڼ شمېر کسان ټپي شوي دي. د القاعده د سیمه د القاعده شبکې او طالبانو یو پیژندل شوی سیمه ګڼل کیږي. د پاکستان استخباراتي مقامات ویلي په وژل شویو کسانو کې یو شمیر بهرنیان وو چې تر اوسه د دغو بهرنیانو د وژل کېدو په اړه چا رسمن څه نه دي ویلي. د عیني شهیدانو د وینا له مخې د وسروالو له دغه مرکز څخه زیات دود راپورته کېده. مخکې هم د توغندیو په ورته حملو کې د طالبانو او القاعده یو شمیر مهم غړي وژل شوي، خو دا ډول پېښې په پاکستان کې د امریکا په وړاندې د قهر سبب شوي دي. اسلام آباد له متحده ایالاتو غواړي چې د پاکستان پوځ د بی پیلوټه الوتکو له ټکنالوژۍ سره سنبال کړي. د ازادي راډیو ده د ایران د مخالفو ګوندونو د ځپلو په دوام کې د دغه هیواد سخت دریځي حکومت لوی مخالف اصلاح غوښتونکي ګوند فعالیتونه منع کړل. د ایران د کورنۍ یو چارو وزارت مرستیال سید سولت مرتضوي وویل د ایران د اسلامي مشارکت د جپی فعالیتونه د دغه هیواد قضایي دستګاه لخوا درول شوي دي. د ایران رسمي اژانس اسنا د خبر تایید کړی، خو قضایي دستګاه تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اسلامي مشارکت جبهه په یوه اعلامیه کې ویلي حکومت د دې سیاسي ګوند د کلنۍ غونډې د جوړېدو په معنا کولو سره له اساسي قانون څخه سرغړاوی کړی. ټاکل شوی وه چې د دغه ګوند غړي د مارچ په 11 نیټه سره راټول شي. او په ایران کې د بشري حقونو مدافع او د سولې جایزې ګټونکي شیرین عبادی ویلي د تهران د اټومي پروګرام په اړه شته او اندېښنو په ایران کې د بشري حقونو د وضع د څرنګوالي په اړه غربي دولتونو سترګې پټې کړې. میرمن عبادی د دوشنبه په ورځ په پاریس کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو زیات تمرکز په دې هېواد کې د بشري حقونو پر تخطیو پرده غوړولې. د ازادي راډیو ده هندي مقامات وایي د هند په جنوب کې د فضایي مرکز امنیتي ساتونکو له دوو کسانو سره ډزې تبادله کړي چې هڅه یې کوله دغه مرکز ته نږدې شي. مشکوک کسان د هند د بنګلور ښار ته نږدې د دغه هیواد د فضایي تحقیقاتو له ادارې څخه بهر د ډزو له تبادلې وروسته تښتېدلي دي. د هند کورنۍ یو چارو وزارت د مرکز د تروریستي حملو له تهدید سره مخامخ ګڼلی و، خو پولیسو ویلي دا له وختي دی چې وبل شي په دې پیښه کې مخالف وسلوال لاس لري. د منځني ختیځ لپاره د متحد ایالاتو ځانګړي استازي جورج میچل له اسرائیل سره په ډیپلوماټیکو اړیکو کې د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له امله سیمې ته خپل سفر وځنډوه. دغه تاوتریخوالی هغه مهال رامنځته شو چې اسرائیل د هیواد ته د متحد ایالاتو د مرستیال ولسمشر جو بایډن د تیرې اونۍ د سفر په مهال په ختیځ بیت المقدس کې د یهودیانو لپاره د 1600 کورونو جوړول اعلان کړل. فلسطینیان غواړي چې دا سیمه په راتلونکي کې د دوی د دولت پایتخت وي. دا اعلان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د غیر مستقیمو خبرو هغه موافقه ټکنۍ کړه چې د امریکا په مزګرتوب ترلاسه شوې وه. ښاغلي میچل د اسرائیل د عمل توهینونکی ګڼله او له دغه هیواد څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې لانجمنې پروژې څخه لاس واخلي. صدر اعظم نتنیاهو د دې پروژې د بې وخته اعلان څخه معذرت غوښتی، خو زیاته یې کړه چې د کورونو جوړول به ونه دروي. ټاکل شوی وه چې جورج میچل نن ناوخته اسرائیل ته ورسیږي، خو واشنگټن وویل چې نوموړي اسرائیل ته خپل سفر وځنډوه. دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې ښاغلی میچل به په راتلونکي کې اسرائیل ته سفر وکړي، خو د نیټې په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پام کې لري چې د مارچ په 13 او 19 نیټه له مسکو څخه کتنه وکړي. تمه ده چې میرمن کلینټن سفر به د منځني ختیځ د سولې د بهیر او د ستراتیژیکو وسلو د یا سټارت د تړون پر موضوعاتو متمرکز وي. ویل کېږي چې نوموړي به د یوه تړون په اړه چې د سټارت یو په ځای وي د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره خبرې وکړي. دا و د ازادۍ راډیو څخه خبرونه.
د ازادۍ راډیو په روانه خبرونه کې اوري افغان ولسمشر د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې غږیدلې. د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې تخنیکی کمیسیون وایي په کار ده چې د سولې تر جرګې پورې د جګړې په اړه خبرې بندې شي. د افغانستان د وزیرانو شورا په خپل وروستۍ غونډه کې د کار په قانون کې بدلون راوست چې له مخې به په افغانستان کې په اونۍ کې 2 ورځې یعنی جمعه او شنبه رخصتي وي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې ډېر ژر د بګرام د زندان د مسؤلیت د دې وزارت ځواکونو ته وسپارل شي. په پیکینګ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د چین او برېټانیې د خبرو په اړه معلومات اوري. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اورېدونکي پروګرام لرو چې ستاسو ستونزې پکې له چارواکو سره مطرح شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره په ویډیویي تلیفوني اړیکې کې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د خبره د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن اعلان کړه. سلطان محمد سرور د روشرز خبری آژانس ریپورت په استناد د موضوع تفصیل راوړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی په دغه ویډیو کانفرنس کې جمهور رئیس اوباما ته د ملي روغې د هلو ځلو یو تصویر وړاندې کړ چې د امریکا جمهور رئیس هرکلی وکړ. د رویترز د خبري آژانس رپورټ وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی له طالبانو سره د روغې او د سولې لپاره سږکال د اوچتې سویې زیارونه پیل کړي دي. واشنگټن له عادي طالبانو سره د سولې او روغې د زیارونو ملاتړ کړی دی، خو د طالبانو له مشرانو سره د سولې په اړه تر اوسه محتاط دریځ لري او فکر کوي چې له طالب مشرانو سره د سولې خبرې به یوازې په هغو صورت کې بریالۍ شي چې پوځي ډګر کې پرمختګ وشي. د رویترز د خبري آژانس رپورټ زیاتوي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جنگ د وضعیت د بدلون لپاره په تیرې دسمبر میاشت کې افغانستان ته د 1000 نویو عسکرو د لیږلو امر وکړ. د سخت کال په پای کې افغانستان ته د دغو عسکرو په رسیدو سره به په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 100000 کسانو ته ورسیږي. د دغو امریکایي ځواکونو ترڅنګ 40000 نور بهرني ځواکونه هم په افغانستان کې دي. د امریکا جمهور رئیس ژمنه کړې چې د راتلونکي کال په نیمایي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلوي او راتلونکي کال په افغانستان کې د جګړې فیصله کوونکی کال ټاکلی دی. د رویترز د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې د افغانستان د جمهوري ارګ اعلامیه وایي چې دواړو مشرانو په ویډیو کانفرنس کې پر ډاګه کړ چې افغانستان او نړیواله ټولنه باید د سولې په خبرو کې متحد دریځ ولري. جمهور رئیس حامد کرزی دا هم ویلي دي چې افغانستان نه غواړي له خاورې څخه د نورو هیوادونو په خلاف کار واخیستل شي. د رویترز د خبري آژانس رپورټ وایي چې د جمهور رئیس کرزی دغه خبره کېدای شي د هند او پاکستان او یا امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ ته اشاره وي. د افغانستان د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو په ویډیو کانفرنس کې د سیمه ایز همکاري، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا، د راتلونکو پارلماني انتخاباتو او د اداري فساد ضد هلو ځلو په اړه هم خبرې وشوې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له جمهور رئیس حامد کرزی سره هغومره تلیفوني تماسونه نه لري څومره چې بخوانی جمهور رئیس جورج بوش درلودل او په 2008 کال کې له خپل انتخاب وروسته یې د افغانستان لیدنه هم نه ده کړې.
ازادي راډیو د وری په لومړۍ نیټه د 1988 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان باندې ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت او امریکایي ځواکونه په نږدې راتلونکي کې په کندهار ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل کېدو خبرې کوي، د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې تخنیکي کمیسیون وایي په کار ده چې تر جرګې پورې د جګړې په اړه خبرې بندې شي. دغه څرګندونې د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې د تخنیکي کمیسیون مشر ډاکټر غلام فاروق وردګ د نن د افغانستان په مشرانو جرګې کې د خلکو استازو ته وکړي. په دې اړه نور حال کابل څخه د اجمل تورمن پر ریپورت کې.
د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې د تخنیکی کمیسیون مشر ډاکټر غلام فاروق وردګ وایي هیلمن دی چې د جرګې تر پلیدو پورې به د جګړې اور ته پوکیان نه ورکول کیږي. ښاغلی وردګ دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
هغه جنگ چې په مارجا کې پلان شوی و هغه ډیر پخوا د دې نه و چې موږ د امن د جرګې لپاره د سولې د مشورتي جرګې لپاره خپل آمادګي شروع کړو، اما اوس مو چې دا آمادګي شروع کړي خارجان کې په کوم بل ولایت کې د جنگ پلان لري، نو بدون د شک چې د افغانستان د جمهور رئیس څخه به اجازه اخلي او د افغانستان جمهور رئیس به ان شاء الله چې دا د امن او د سولې پروسه شروع کړي دې ته په نظر داشت سره به اجازه ورکوي. د ما خپل پیشنهاد بداوي او فهم هم تر اوسه دادی چې ان شاء الله د جرګې تر واسطو پر به یو چانس سولې ته ورکوو، بل جنگ به شروع نشي.
خاګل وردګ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو، امریکایي ځواکونو او د کندهار ولایت سیمه ایزو چارواکو دا منلې چې د مرجې د عملیات په دوام به په کندهار کې هم په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د پشا کولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر د حقوقو د څار او راپور ورکونې ادارې، د افغانستان د ملګرو ملتونو د ادارې او نور مرسته کوونکو ټولنې غوښتي چې د کندهار د عملیاتو لپاره د مرستو رسولو پروګرامونه جوړ کړي، چې په دې لړ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې وی ویاندی ډاکټر نیلاب مبارز تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې په کندهار ولایت کې د پیلیدونکو عملیاتو په درشل کې غواړي د دغه ولایت اوسیدونکو ته یو لړ انساني مرستې ورسوي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو لمن وغځول شي، د سولې جرګه به د سولې او پخلاینې د مثبتو پایلو په ترلاسه کولو کې پاتې راشي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې ملي مشورتي جرګه د را روان کال د غوی د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې جوړه شي.
اخوا د جمهور رئیس حامد کرزی او سلاکار د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې افغان دولت د طالبانو له دوهم سړي ملا برادر سره اړیکې درلودل او جمهور رئیس کرزی تیره میاشت د پاکستان لخوا د هغه په نیولو سخت خپه دي. ریپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د ملا برادر نیول کېدو چې د امریکا د استخباراتو په مرسته شوې ده پوښتنه رامنځته کړې چې آیا واشنگتن له طالبانو سره د سولې په خبرو کې جدي دی او کنه. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ریپورت په استناد د موضوع تفصیل راوړوي.
د جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې کله چې جمهور رئیس واوریدل چې ملا برادر د پاکستان لخوا او د امریکا د استخباراتو په مرسته ونیول شو نو دای سخت خپه شو. سلاکار ویلي دي سره له دې چې ملا برادر له دولت سره تماسونه درلودل، دای هم منلی و چې د پسرلی د سولې پر راتلونکي جرګې کې برخه اخلي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت زیاتوي چې د هلمند د والي د سلاکار عبدالعلي شمسی په شمول یو شمېر نور افغان چارواکي هم دا مني چې د دولت او ملا برادر ترمنځ خبرې شوې وي. له دې مخکې هم خبری رسنیو ویلي و چې ملا برادر له دولت سره تماسونه درلودل، خو دا لومړی ځل دی چې د دغو تماسونو یو څه تفصیلات څرګندېږي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت زیاتوي په داسې حال کې چې د ناتو او امریکا زرګونه نوي عسکر افغانستان ته پر رسیدو دي، له طالبانو سره د روغې د خبرو موضوع هم توده شوې. د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د سه شنبه په شپه په یو ویډیو کانفرنس کې په دې اړه هم خبرې کړې دي. ریپورت وایي چې د ملا برادر په نیولو پاکستان او څو نور هیوادونه په دې لټه کې شوي دي چې د سولې په احتمالي خبرو کې ځان ته ځای او اعتبار تضمین کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس زیاتوي چې چارواکو تر اوسه دا تفصیل نه دی ورکړی چې ملا برادر په کراچۍ کې څنګه نیول شوی. ویل کېږي چې پاکستانی چارواکي په دې خپه شوي وو چې ولې اول امریکایانو خبری رسنیو ته د نیولو خبره فاش کړې وه. ریپورت وایي چې د جمهور رئیس کرزی د ادارې چارواکي پرته له دې چې د ملا برادر په نیول کېدو له پاکستان مننه وکړي، تور لګوي چې اسلام آباد دا کار د دوه هدفونو لپاره کړي، یا دا چې د سولې خبرې تخریب کړي، او یا هم د دې لپاره چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې تر خپل کنټرول لاندې راولي. کله چې ازادي راډیو په خبری غونډه کې د دولت له ویاند وحید عمر څخه پوښتنه وکړه چې ریپورټونه وایي چې جمهور رئیس کرزی د پاکستان لخوا د ملا برادر په نیول کېدو خپه دی، د په ځواب کې وویل
د منګ یوازنی غوښتنه داوه او یوازنی موضوع باندې مو څه خبره هم کړې له پاکستانی چارواکو سره، هغه همیشه داوه چې تاسو دا د طالبانو مشران تقریبا 15 سندی د ټول افغانستان حکومت چې د افغانستان اتبادی نو دوی د افغانستان حکومت تسلیم کړي، لدین سوا او لدین په دې باندې برسیره هیڅ بل موضوع هیڅ سره هم منګ نه مطرح کړي. نو دا گزارش سوا تل د افغانستان رسمي موقف نخي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي ک د جمهور رئیس حامد کرزی گاونډیو هیوادونو او نړیواله ټولنې ترمنځ د حساسیت اعلان هرڅوي، خو له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع اوس ګرمه شوې ده. د ملګرو ملتونو او برتانیې لوی چارواکو تیر اونۍ وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې له طالبانو سره خبرې وشي. افغان دولت د مشوقاتو او امتیازاتو له لارې د عادي طالبانو د خپلولو پلان لري. یو بل موضوع چې کېدای شي د سولې خبرو اترو ته زور ورکړي دا ده چې جمهور رئیس اوباما ویلی دی چې د راتلونکي کال په نیمایي کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو تدریجي وتل پیلوي. امریکا چې په افغانستان کې تقریبا 950 عسکر له لاسه ورکړي او په میلیارډو ډالري لګولي، له طالبانو سره د روغې په اړه محتاط دریځ لري. د اسوسییټډ پریس د خبری آژانس رپورت زیاتوي چې جمهور رئیس کرزی تیره اونۍ په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه دای او لویدیز متحدین سره اختلافات لري. جمهور رئیس کرزی وویل په داسې حال کې چې امریکا له طالب مشرانو سره د خبرو په اړه محتاط موقف غوره کړی، برتانیا بیا فشار واردوي چې د سولې حلو ځلو ته باید زور ورکړل شي. حامد کرزی وویل چې زموږ متحدین یو شان دریز نه لري. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړه کچېرې امریکا او متحدین د سولې د خبرو ملاتړ ونه کړي نو دغه خبرې به دومره ګټورې نه وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کیږي چې ډیر ژر د بګرام د زندان مسؤلیت د دې وزارت ځواکونو ته وسپارل شي. د ایساف ځواکونو د 415 قول اردو مرستیال او د بګرام په زندان کې د افغان بندیانو د څارنې او خوشي کولو مسؤل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پروان زندان له جوړېدو سره سم به د بګرام زندان بندیان نوموړي زندان ته انتقال شي. په عین حال کې د ایساف ځواکونو چارواکو هم وویل چې دوی هم هڅه کوي چې ډیر ژر د بګرام زندان بندیان افغان حکومت ته تسلیم کاندي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په پروان ولایت کې د یو نوي زندان له جوړېدو سره جوخت به د بګرام له زندان څخه افغان بندیان نوموړي زندان ته انتقال او مسؤلیت به له امریکایي ځواکونو څخه د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شي. د بګرام په زندان کې د افغان بندیانو د سارنې او خوشی کولو مسؤل جنرال محیب الله د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په پروان ولایت کې دا زندان په نړیوالو معیارونو برابر جوړیږي او هڅه کیږي چې تر یو کاله د بګرام له زندان څخه افغان بندیان نوموړي زندان ته انتقال شي.
زمانه چې دغه دوه کنډکو خپل ځایونه هلته ونیول او حفاظت د زندان مونږ وکول سو نو دا نیټه ممکن په یو کال کې لغیره کوم مختار مخکې مونږ ونیسو مونږ کیږي تمه وخت پورې دا زندان هم تکمیل سي، د مونږ پرسونل د تکاندکو هم تکمیل سي، د مونږ قراګاوی هم تکمیل سي او دا به مکمل مونږ د خوشګي پوس کې چې مونږ څونه توانایي مند کوو هغه به دوی نه به هغه کارونه مونږ اخلو.
جنرال محیب الله چې په عین حال کې د ملي اردو او ایساف یا نړیوالو ځواکونو د 415 ګډي قول اردو مرستیال همدې سرګند کړ چې په تیرو 4 میاشتو کې د دوی په هڅه کابو سلطنه افغانان چې له تروریستانو سره د ارتباط په تور نیول شوی وو خوشی شوی دي. په عین حال کې د ایساف او افغان ځواکونو د 415 ګډي قول اردو قومندان جنرال اډمیرال رابرت هاروارد وویل چې د محل په بګرام زندان کې د 15 تنو بهرنیانو په ګډون کابو ته سوتنه افغانان چې له وسلوالو طالبانو سره د لاس لرلو په تور نیول شوی بندیان دي. خو جنرال هروات سرګند کړه چې دوی هم په دې هڅه کې دي چې تر یو کال پورې دغه بندیان افغان حکومت ته وسپاري. دوی وایي زمونږ هدف دا دی چې د 2000
فکر کوم چې کوم تخنیکی ستونزې د زمونږ همکار هڅه کوي چې دغه مشکل حل کاندي. په روانه خبرونه کې البته تاسو د هم اوري چې د افغانستان د وزیرانو شورا په خپلې وروستۍ غونډه کې د کار په قانون کې بدلون راوستو چې لمخې به په افغانستان کې په اونۍ کې دوه ورځې جمعه او شنبه رخصتي وي. په دې اړه لګروسته په خبرونه کې معلومات اوري. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د متوازن زراعت د ودې لپاره ځینې پروګرامونه لري چې د تطبیق لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کرنې وزارت تخنیکی مرستیال چې نن په کابل کې د باغدارۍ په اړه جوړ شوی دوه ورځنی ورکشاپ کې وینا کوله وویل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې بڼوالۍ ښه وده کړې ده. همداشان په خبرونه کې د هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي ادارې د ننګرهار پوهنتون د اتیا تنه محصلین د محاسبي ادارې بازاریابۍ او ارزونې په برخه کې روزلي دي. په دې اړه معلومات لرو خو زما همکار علي محمود راته وایي چې دغه تخنیکي ستونزه اوس حل شوه. تاسو رابولم د هغه راپور ته چې د بګرام د زندانیانو پاک لو چې مسؤلیت به د دفاع وزارت وایي چې ډیر زر خپله ترلاسه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په پروان ولایت کې د یو نوي زندان له جوړېدو سره جوخت به د بګرام له زندان څخه افغان بندیان نوموړي زندان ته انتقال او مسؤلیت به له امریکایي ځواکونو څخه د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شي. د بګرام په زندان کې د افغان بندیانو د سارنې او خوشی کولو مسؤل جنرال محیب الله د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په پروان ولایت کې دا زندان په نړیوالو معیارونو برابر جوړیږي او هڅه کیږي چې تر یو کاله د بګرام له زندان څخه افغان بندیان نوموړي زندان ته انتقال شي.
زمانه چې دغه دوه کنډکو خپل ځایونه هلته ونیول او حفاظت د زندان مونږ وکول سو نو دا نیټه ممکن په یو کال کې لغیره کوم مختار مخکې مونږ ونیسو مونږ کیږي تمه وخت پورې دا زندان هم تکمیل سي، د مونږ پرسونل د تکاندکو هم تکمیل سي، د مونږ قراګاوی هم تکمیل سي او دا به مکمل مونږ د خوشګي پوس کې چې مونږ څونه توانایي مند کوو هغه به دوی نه به هغه کارونه مونږ اخلو.
جنرال محب الله چې په عین حال کې د ملي اردو او ایساف یا نړیوالو ځواکونو د 415 ګډې قل اردو مرستیال همدې سرګند کړه چې په تیرو 4 میاشتو کې د دوی په هڅه کابو سلطنه افغانان چې له تروریستانو سره د ارتباط په تور نیول شوي وو خوشی شوي دي. په عین حال کې د ایساف او افغان ځواکونو د 415 ګډې قل اردو قمندان جنرال اډمیرال رابرت هاروارد وویل چې دا مهال په بګرام زندان کې د 15 تنو بهرنیانو په ګډون کابو 800 افغانان چې له وسلوالو طالبانو سره د لاس لرلو په تور نیول شوي بندیان دي. خو جنرال هاروارد څرګنده کړه چې دوی هم په دې هڅه کې دي چې تر یو کال پورې دغه بندیان افغان حکومت ته وسپاري. دای وای زمون هدف دادی چې د 2011 میلادي کال تر جنوري میاشت پورې د دې تاسیساتو او زندان مسولیت افغان دولت ته وسپارو. مونږ د دې کار او انتقال په لور په چټکۍ سره روان یو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان دولت د بګرام زندان د مسولیت د سپارلو موافقه 4 کاله مخکې د افغان دولت او امریکایي چارواکو ترمنځ شوې وه، خو د دوی په خبره د پروسه د یو مجهز زندان د نشټوالي له امله تر اوسه ځنډېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې له بګرام زندان څخه یو شمېر خوشې شوي بندیان او دغه راز د بشري حقوقو ځینې سازمانونه وایي چې په دې زندان کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو لخوا ناسم چلند او زور زیاتی کیږي. خو جنرال محب الله دا څرګندونې رد کړي چې ګوند دا مهال هم د بګرام په زندان کې چې مسولیت امریکایي ځواکونه لري د پخوا په څیر افغان بندیان وهل ټکول کیږي او له هغوی سره جدي او غیر انساني چلند کیږي، بلکې د ده په خبره اوس د بګرام په زندان کې په بندیانو اصلاحي او تعدیبي پروګرامونه عملي کیږي او دا زندان د دوی تر جدي څارنې لاندې دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د وزیرانو شورا په خپلې وروستۍ غونډې کې د کار په قانون کې بدلون راوست چې لمخې به په افغانستان کې په اونۍ کې 2 ورځې یعنی جمعه او شنبه رخصتي وي. دا تعدیل به د ملي شورا لخوا تر تصویبېدو وروسته د تطبیق وړ وي، خو په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي دا ګام ګټور بولي، د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان یې ګټور نه بولي. دا چې دوی ګټې او زیانونه څه بولي، په دې اړه له کابل څخه احمد زبیر ژمن رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې منشي د کار په قانون کې د وزیرانو شورا وروستای تعدیل چې په اونۍ کې 2 ورځې رخصتي پکې راوستي، د افغانستان په شان یو جګړه ځپلي هیواد ته په ګټه نه بولي. عبدالستار خواسی له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل دای باور لري چې د کار په قانون کې دغه تعدیل به ولسی جرګه په قاطع اکثریت سره رد کړي. نوموړي د دغه قانون د تعدیل په اړه چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې ملي شورا ته د تصویب لپاره ولېږل شي وویل:
په تاسف سره باید ووایم چې په داسې وران ویجاړ وطن کې چې افغانستان یې نوم دی، هلته باید 2 ورځې 2 ساعته کار کېدلی. ولې متاسفانه چې د وزیرانو شورا په دې تصمیم رسیږي چې 1 ورځ نور هم د کار په افغانستان کې کم کړي، یعنی دا معنا چې په هفته کې باید 15 ورځې کار وي. زه په تاسف سره یادونه کوم چې دا د دې ملک د ترقی او د آبادۍ لپاره زه ډېر یو ناشونی ګام بولم او دا ښه ګام نه دی.
قواسی همداراز وویل چې د شنبې په ورځ عمومي رخصتي له یهودانو سره مشابهت راځي او په دې توګه د دې پرېکړې په اړه ښایي مذهبي ملاحظات هم موجود وي. اوس مهال د افغانستان په دولتي ادارو کې د جمعې په ورځ عمومي رخصتي وي او پنجشنبه نیمه ورځ کار کیږي، خو د نوي تعدیل له مخې به پنجشنبه ټوله ورځ کار وي او د شنبه په ورځ به رخصتي وي. که څه هم د یو شمېر کارپوهانو په باور په اونۍ کې 2 ورځې رخصتي له اقتصادي پلوه زیان لري، خو افغان چارواکي بیا د دې برعکس وایي. د عدلیه وزارت د تقنینی چارو رئیس سید یوسف حلیم وایي د شنبه پر ورځ لکه څنګه چې په ګاونډیو او لویدیځو هیوادونو کې رخصتي وه، نو په دې ورځ اقتصادي اړیکې هم ورسره پرې وي او په دې توګه دولت زیان لیده. دی وایي
برعکس کوم ارقام چې وزارت مالی ته وړاندې کړي دي، په حدود د 2 میلیارد افغانۍ کال کې افغانستان د دغه حالت نه متضرر کېده، ځکه چې یو خو پنجشنبه ورځ وه، یعنی نیمه ورځ به مامورین کار ته راتلل او نیمه ورځ هم داسې وه چې اکثره به دغه دولتي ادارات په حالت د نیمه تعطیل کې وو، یعنی هغسې کار چې د نورو عادي ورځو په څېر کېده په پنجشنبه کې به دا کار صورت نه نیوه.
حلیم همداراز دا خبره هم رد کړه چې د شنبه د ورځې رخصتي به مذهبي ملاحظات لري او وی ویل په دې برخه کې له دینی عالمانو سره مشوره شوه. خود کار د قانون پاړه د بیلابیلو نظرونو ته په پام سره تمکیږي چې د افغانستان ملي شورا به په دې اړه تر اوږدو او تودو بحثونو وروسته خپل پریکړه وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د وزیرانو شورا غواړي چې جمعه او شنبه په افغانستان کې دوه ورځې رخصتي وي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ورسره مخالفت کوي او دلایل وایي. په هر حال ساعت 4:30 دی په روانه خبرونه کې د ازادي واوریدونکو اونیس پروګرام لرو، خو نور مطالب هم شته. تر هغې د مخه صالحې سقصي خالقي استډیو ته راغلي او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکي اونۍ چین ته لاړ شي. د پوهنې وزیر او د سولې د ملي مشورتي جرګې د تخنیکی کمیسیون مشر ډاکټر فاروق وردک وایي چې په پوتان کې د سارک یا د جنوبی آسیا د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ولسمشر کرزی د ګډون لامل د سولې د ملي مشورتي جرګې جوړېدل د غوي مشتې 12 منیټې ته وزنډیدل. د ننګرهار ولایت د خوی ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د ګمبيري دښتې د ملکیت په هدف لارینو کړ. د کندهار چارواکي وایي نن دغه ولایت په اتو حوزو کې یو ځانوژونکی د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو. پاکستاني مقامات وایي نن په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې 10 وسلوال ووژل شول. د ایران د مخالفو ګوندونو د ځپلو په دوام کې د دغه هیواد سختریزي حکومت د لوی مخالف اصلاح غوښتونکي ګوند فعالیتونه منع کړل. هندي مقامات وایي د هند په جنوب کې د فضایي مرکز امنیتي ساتونکو له دوو کسانو سره ډزې تبادله کړې چې هڅه کوله دغه مرکز ته نږدې شي. او د منځني ختیځ لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جورج میچل له اسرائیل سره په ډیپلوماټیکي اړیکو کې د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له امله سیمې ته خپل سفر وځنډو.
د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د متوازن زراعت د ودې لپاره ځینې پروګرامونه لري چې د تطبیق لپاره یې نږدې 15 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د کرنې وزارت تخنیکی مرستیال چې نن په کابل کې د باغدارۍ په اړه جوړ شوی دوه ورځنی ورکشاپ کې وینا کوله وویل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې بڼوالۍ ښه وده کړې ده، خو یو شمیر بڼوال یا باغداران وایي چې دوی په افغانستان کې د بڼوالۍ په چارو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه زکیه یاسی له کابل ریپورت راکوي.
په کابل کې پلسکونه بڼوالان او د کرنې اړوند خیریه موسسو چارواکي د افغانستان د کرنې وزارت لخوا په جوړ شوي دوه ورځني ورکشاپ کې سره راټول شوي چې په هیواد کې به د متوازن بڼوالۍ د ودې په اړه بحث وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال غلام مصطفی جواد خبریالان ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوالۍ پراختیا موندلې، په ځانګړې توګه د هغو میوو ونې چې د ډیرو کلونو لپاره حاصل ورکولی شي. ښاغلي جواد همداراز وویل دوی په هیواد کې د متوازن زراعت لپاره د طبیعي زیرمو د تنظیم، د حاصلاتو د جګوالي عوامل، په کور دننه او بهر کې د تازه میوو لپاره د مارکیټ د موندلو په لټه کې دي. جواد وایي چې په دې برخو کې د خپلو بیلابیلو پروګرامونو د تطبیق لپاره مرستې ته اړتیا لري.
که دا برنامه تطبیق شي انشاءالله د راتلونکي 15 کلو لپاره زموږ اراده دا ده چې په دې کې باید تقریبا که پیدا کړل شو او زمينه ډیره ده پیدا کیږي، که موږ کولای شو چې تطبیق کړو نو 15 میلیارد ډالر زمونږ تخمین د ژبایت په دې پروژو په تطبیق کې دا کار کو. که د دې په تطبیق کې مونږ کامیابیږو ان شاء الله که طبیعي عوامل مونږ جوړول نکي نو افغانستان به ان شاء الله په خپل کور بشایي.
په دغه ورکشاپ کې یو بڼوال ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د خپلو تازه میوو د ساتلو او بهر ته د انتقالولو اسانتیاوې نه لري. د کندهار ولایت یو بڼوال خپل ستونزې داسې بیانوي.
محمد نبی رسولی عامر د مپار میکرو کرم ولایت کندهار هغه اندازه باندې چې کوم میوه په کندهار ولایت کې تولیدیږي په هغه په معنا باندې زیات خارج نه صادریږي، نو که دا زیات په پرمختګ او که هنر هم زیات شي او هغه زیات تولیدات زیات شي هغه خارج ته صادر شنه بوانان او بلګران باندې خوشاله وي. بلګران کې عمومي ستونزې من دا دي چې په هغه ځای کې مثلا نمایشي باغونه شي هغه په ځای کې جوړي باید هغه ځای کې جوړ شي نمایشي باغونه هغه ورغول شي او هغه امرش په هغه ځای کې پدې کې باید هغه کنټرول او مخنیوي وي.
د کرنې وزارت مرستیال د بڼوالانو پر وړاندې د تازه میوه د پروسس د میوه د ذخیره ځایونو او د مارکیټ ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې د بزګرانو او بڼوالانو پر وړاندې پرتی ستونزې هواری کړي. د چارو کار په هنوي سره لدې چې افغانستان یو کرنیس هیواد دی، خو په تیرو څو کلونو کې د نړیوالې ټولنې او افغان دولت لخوا د دغې برخې د پراختیا لپاره لږه پاملرنه شوې. خو د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د کرنې د سکتور په اهمیت پوه شوې او په راتلونکي کې په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړي دي.
ازادي راډیو د وری په لومړۍ نیټه د 1983 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان به د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي ادارې د ننګرهار پوهنتون اتیا تنه محصلین د محاسبې، اداري، بازار موندنې او ارزونې په برخه کې وروزل. دغه محصلین پرون له شپږ میاشتو زده کړو وروسته فارغ شول.
د امریکا د پراختیایي ادارې په ملاتړ د ټولنیزې پرمختیا او حقوقي مرستو د ټولنې یو مسؤل ریاض احمد وویل هدف یې دا دی چې افغاني ځوانان د محاسبې او ادارې نوي سیستمونه زده کړي. ده وویل
په دغه دوره د انټرنشپ د 15 دورې په نامه باندې یادېږي. په دغه دوره کې له موږ سره اتیا کس زده کوونکي وو چې په دې کې 15 نارینه او 15 ښځینه وې. دوی د دریو میاشتو لپاره نظري زده کړې یا په صنفونو ته به دوی راتلل چې هغې کې محاسبه، نظارت او اداره او بازار موندنه وه. او د دریو میاشتو لپاره د تیزی سیمه مختلف و سوداگرانو او د هغوی مرکزونو ته عملی کار د لپاره معرفي شوی وو چې البته هغه هم په ډیره کامیابی سره سرته ورسول او نن د فراغت ورس.
هغه ځوان محصلین او محصلانی چې په دغه پروګرام کې وروزل شوی خوشاله وي چې د اداري زده کړو نوې لارې چارې یې وپیژندې.
زما نوم عبدالرزاق بګرخیل د ننګرهار پونتون د اقتصاد پوهنځي سره کار مسلم او د انډرشپ پروګرام چې پایته ورسید نو په دې کې مونږ دوه برخې لري. په یو برخه کې مونږ هغه درې میاشتې تیوري شکل باندې کوم سبجیکټ چې هغه اکنامکس پر چې سب جوه متامین چې موږ په اکنامکس فیکلټی د اقتصاد په فیکلټی کې لوستي او هغه موږ درې میاشتې په تیوري شکل سره ویلي. نو د دې لپاره به موږ ته یو څه په نوم باندې یو ان جی او هغه سره مکارو کړو درې میاشتې پریکټیکل
خپل درسونه تر څنګ ته نور بهرنی زده کړې هم راغلي چې څنګه موږ یو محصول په اداره کې کار کوي، څنګه اداره وچلای پروګرام چې موږ ته منیجمنت درس راکړه، اکاونټینګ، محاسبه راکړه او بل چې مارکیټینګ راکړه. ډیر مفید یو شاک یو محصول لپاره دغه ډیر مفید دي چې خپل درسونه تر څنګ نور بهرنی زده کړې وکړي.
امریکا د مرستو پراختیایي ادارې تقریبا درې کاله د انټرنشپ پروګرام له لارې د ننګرهار پوهنتون د کرنې او اقتصاد پوهنځیو سلګونو محصلین روزلي، خو محصلین وایي چې دوی ته دا ډول دایمي زده کړو زمینه برابره شي.
په روانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې صالح محمد صالح جوړوي او ستاسو ستونزي له مسولینو سره مطرح کوي. تر هغه د مخه ورسته راپور د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي. لویدی سیوادونه چې هڅه کوي پر ایران د اټومي پروګرام له عمله نوي بندیزونه ولګوي له چین څخه ویره لري چې په امنیت شورا کې دغه بندیزونه رد نکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو دوو دایمي غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه احمد شیبر ریپورت وړاندې کوي.
د چین اندیشنې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې زیاتې شوې دي، خو په دې اړه د چین د بهرنیو چارو د وزیر شک پر خپل ځای دی چې تهران بندیزونه له خپل آسمه نشي ګرځولی. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ جی چی د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبن سره په پیکینګ کې د ایران په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې د ایران اټومي مسله په نړیواله سطحه یو ډیره مطرح مسله ده او چین اوسنی حالت ته ډیره اندیښنه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې پیکینګ غواړي دا مسله د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې هواره شي. چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی، نو دا حق لري چې پر ایران د لویدیځو هیوادو له لوري له بندیزونو سره مخالفت وکړي او ویټو یې کړي. روانه اونۍ د جرمني سر اعظم یې وویل په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګیدو وخت دی او وخت په تیرېدو دی. چین بیا له دې سره مخالفت کوي چې د ایران د تیلو پر صادراتو دې بندیز ولګول شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې هم ما ویلي وو چې بندیزونه د ایران د اټومي لانجې اساسي حل لاره نه ده، دا ستونزه باید په سوله هواره شي. د ایران د تیلو وزیر مسعود میر کاظمی د چین د پریکړې هرکلی وکړ. د په تهران کې خبریالانو ته وویل
تبریک میگم به رهبران چین که خوب عمل میکنه.
د چین مشرانو ته مبارکي ورکوم چې خې پریکړې کوي. دوی تر اوسه د نورو هیوادونو تر اغېز لاندې نه دي راغلي او خپل ملي ګټو ته یې پام دی.
تیر میلادی کال ایران دریم هیوادو چې چین ته ډیر خام تیل صادرول. د چین له بهرنیو چارو وزیر سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند په خبري غونډ کې وویل د ایران اتمی پروګرام زموږ ټولو لپاره یو آزموینه ده او چین هم په دې برخه کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي. میلیبند بیا وویل موږ مشترک اهداف لرو داسې چې ایران باید د اتمی وسلو د نه پراختیا تړون رعایت کړي.
The six countries that are leading the work to defend the non-proliferation.
چین او برتانیا د نړۍ له غوښپګو مخکخو هیوادونو څخه دي چې د اتمی وسلو د نه پراختیا د تړون دفاع کوي. دا ټول هیوادونه موافق دي چې ایران باید اتمی وسلې ونه لري. موږ ټول همدارز موافق یو چې لیوی خپل ایران سره په دې اړه خبري وکړو او بل لورته پر دغه هیواد فشار راولو.
ایران بیا بیا ویلی دی چې اتمی پروګرامي د سولې سو مقصدونو لپاره دی. خو لوی دي شک کوي چې تهران د اتمی وسلو د جوړېدو هڅه کوي.
www.azadiradio.com
آزادی او اوریدونکو
آزادی اوریدون کی پروگرام درنو اوریدون کو سلامونه او نیکی هیلی می و منی پوسنی پروگرام کی مو استاسو نیو پیغامونه سره راغون کړي او په دې هلمو په دې پروگرام کی ځای کړي چې چارواکي استاسو لره از راز ستونزو خبر سي او د حل په برخه کې اقدام وکړي. په پیل کې لوی پکتیا ته ورزو د سیمې اوسیدونکو خپل شکایتونه سره شریکوي او له چارواکو د خپل ستونزو د حل په برخه کې د همکاري غوښتنه لري. یو شمېر اوریدونکو د ملا برادر د نیول کېدو په اړه هم خپل نظر څرګند کړي. د ځینو نورو ولایتونو د ستونزو په اړه هم پیغامونه را رسېدلي چې ځینې به یې دلته په ګډه واورو.
زه حسن جان خاطر د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ څخه پکتیا ولایت د ټولو زیات اوریدونکو د آزادۍ راډیو دی. نو له دې پلوه د پکتیا ولایت کې د ټیم باندې نه اوریدل کېږي. هیله ده چې دغه د راډیو سیستم د اف ام سیستم ته واړو. وسلام.
زه ولشاخان د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ نه د لوړو زده کړو وزارت کوم کارکونکی تاسو په خپل خبرونه کې ملمته او هغه ته د کربی د هغه پرمان دوباره کې خبر ورکړي چې د اریانا پانتون د پکتیا په پانتون کې د ځای ورکولو امر کړی و.
ربیت خان د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د خبرې د کړنې خبرې کوم. زما د ګور برېښنا وزارت محترم وزیر څخه دا غوښتنه کوم چې مچلو د بند په جوړ بند مکتجور کړي تر څو نه یوازې پکتیاوال د برخه ونه شي بلکې ګاونډي ولایتونه هم. زما د پوهنې وزیر محترم فاروق وردک څخه دا غوښتنه لرو چې موږ شدنامو په اخیستلو کې ډېر مشکلات لرو. نو هیله لرو چې زموږ د شدنامو په اخیستلو په وخت کې دا ستونزه هواره شي.
زه د پکتیکا ولایت دوهمې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مشرانو ته دولت سری ورکړي زراعتي تخمونه ورکړي هغه به خار چې وایي کرهڼه ته نه رسېږي.
د پکتیا ولایت ولایتنه غږېږم درته. زه دا هیله چې جمهوریت امیر کرزای دا کابینه او بلنه د لری شي او وطن پر مخسګ به وشي.
بل د افغانستان حکومت نه زه دا غوښتنه لرم چې ملا برادر اخوند د امریکا ته پاکستان وسپتل شي افغانستان حکومت خپل ځان ته خپل ولکا کړو.
زه د خیت ولایت د صبرو د لسونی له جنان خبرو کوم. د تن طالبان چې په پاکستان کې ونه ول شو دا دغه ونه ول شو چې دغه د افغانستان د دولت سره خبره کوي او ځکه ګر شو.
موږ پاینا کې ډېر په تکلیف کې یو. د موږ کرزای صاحب د موږ غم خوري. داود خان په وخت کې موږ زم خورګیره په پروګرام نه کو داتا وسله.
د لال محمد رافت دای کندی نه غږیږم. دای کندی ټول ولسوالګانې سرکونو خراب دي. خلک نشو کولای چې په اسانی تګراتګو کې خپل ولایت د مثال په ډول د کجران ولسوالۍ کوم چې د دلته او کله چې وبو ډیریږي تګراتګ بندیږي. د بندر او څنګه اختشتلای او خدیر.
زه خو د ننګرهار ولایت د مولوی خالص لپاره لوی خبرې کوم. د موږ د اوالی صاحب څخه ډیر ښه سړی ده. خو د موږ له پانیلوی خالص څخه پانیلوی سره د مېریا سول کې نه سرکسته نه باکسه ډېر چشم نه سره نه دي. چې په دې ګمان ورته کې لکه توره بوره ته بيخي د ناشه شاره پرته ده.
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ورځي استه هر اونۍ دوه ځلې له ازادي رادیو څخه خبريږي. د پروګرام په دې برخه کې د اداري فساد په اړه د اوریدونکو پیغامونه دراوړو.
سرکاری مامورین د یو بسکری د جوړولو لپاره 500 افغانۍ او د یو کوچنی کار د جوړولو لپاره 1000 افغانۍ د اداري فساد مخنیوی به څنګه وشي؟
منشور خبرې کوم. سلام علیکم ټولو ته سلامونه وایم. دا د افغانستان چې درغلي ښیي چې په اداري فساد او یا اداري فساد کې ټول کار سیدا ټول په قاضیانو د افغانستان کې ده او په صاحب منصبو د افغانستان کې ده. هر پولیس چې یو مشکل پیدا کړي تر څو باندې هغه سړی نه خلاصي څو پولیس د خپلې پیسې نه اخیستي. هر قاضي ته چې کومه مسله ورشي په 4 کاله په 3 کاله کې نه خلاصي. هر خبره د یوې هفتې د 2 هفتې په 1 ورځ یا په 2 هفتو کې خلاصېږي. 2-3-4 کاله زمین د دې لپاره چې هغه سړی مجبور کړي او دوی ته یو پیسې ورکړي.
لیکن ماما دا کوځای دا پاره د ولایت د قیصاد ولسوالۍ د راخان د خیری کوم خبرې کوم. نیت کړی و نه کړی په دې انتخاباتو کې کامیاب شوم. نو زه به د افغانستان خلکو ته خدمت کوم. اداري فساد کوم. حمید کاظم څنګه اداري فساد کوي؟ هغه د دې نو څون شماره د ځان نه دی لري کوي. لکه جنرال کریم خان جنرال عبدالرشید دوستم چې دوی په افغانستان کې قتل عام وکړه او د افغانستان د ملت قتلان دي. حمید کرزي لا هم تر چوکیو ګمارل او تر څنګ یې لاندې چونه ولیدې.
زه ملنګیار یم. د مالیې وزیر داسې یو اقدام کاوه چې رئیس د پښتني بانک یې برکناره کړ لرې که. حال دا چې هغه ډېر خدمتونه کړي دي دغه بانک ته. هغه بانک بیخي بر شکست و 3 کاله مخکې بیاني صاحب چې ورته راغی دا بانک یې په پښو ودراوه او اوس پښتني بانک یو ډېر مهم بانک ده په افغانستان کې. نو حال دا چې په افغانستان کې داسې خلک چې وطن ته خدمت کوي یا خلکو ته خدمت کوي هغه نه پاتې کېږي. بیرته په دې کې بعضې لاسونه شاید دخیل وي چې هغه
ګران اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست له سم مودې راهیسې په هلمند کې پوځي عملیات روان دي. دغه راز به مو اوریدلې وي چې د دایکنډي او روزګان ولایتونو ترمنځ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې ګڼ ملکیان ووژل سول. په دې او د ناامنۍ په اړه د اوریدونکو ځینې پیغامونه هم را رسېدلي دي.
زه د هلمند ولایت د نګرانی د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. د غرنکې څخه د روزګان په ولایت کې د کجران په ولسوالۍ کې باندې د خوشنوي کې پیښه ده. ولې ځکه چې دا لوی لار د دوی پر هر ځای باندې بمبار کوي.
برنامه سره موږ شپون واسو هغه شپون موږ امانه چې ساتلای د شکانیانو او د لیویانو څخه موږ هغه شپون باسو شپنینو ورکو. تا اته کال په افغان ملت په افغان مسلمان غیر مجاهد خلکو باندې ملنده کې وای. خدای ته ورونو ر استفا ورکړ نور ته دا ملت نشي چلواله. زه د شکانو شهیدان سو پر څه باندې شهیدان سو ول شهیدان سو ول څه څنګه نه کوي د نه سو څخه افغانستان کې ستا د لاس موږ دروازې نو سو تړالای دروازې نو سو بندوالای چې عسكر راځي موږ دروازه اوس مشکلا په وان موږ ناموس موږ خاور د موږ وطن موږ څخه فاته دی.
زه د پدغه ولایت د مرغاو له ولسوالۍ غیږه مو تاسو ته یم. نو په وطن کې ډیره ناراضي ده. صاحب پولیس مو خبر صاحب یې امنیت نشته ده. صاحب تاسو د حکومت جن سره شي تر مابین سارو غریب پایمال شي حکومت د طالبان سره لاس نو خلک به څه پټان ده.
ګران اوریدونکو تاسو همدا شپه د ازادي او اوریدونکو پروګرام لا ازادي راډیو څخه اوري. قلم او کاغذ لزان سره تیار ولرئ چې د پروګرام د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره د پروګرام په پای کې لنیږي او تاسو هم کولای شئ خپل اومده ستونزې سره شریک کړئ. ستاسو پیغامونه خامخا خبريږي. اوس هم د طبي پیښو او پهونی په برخه کې د اوریدونکو پیغامونه
دوبه مدال ته چشمه و جوړ کړم انتخاب جهاد او چسمه وڅو د نورو بالا د وبو سره پازاو کریپ نور څنګه سو کورونی مربوطه چلګزی ولسوالی فاریاب ولایت
زمون د کې د چلګزی ولسوالی تاسو د خیریه نور مالونه د غواري دی اندري د خراب کړی د بینه و بسره ټول ایا چې موږ مو د وبدر وځي په نن کې شمیره په تاسو کې بخیره کې د تاسو څنګه انصاف دیات موږ د جوړ کړ د وبو وڅې دی برمه په کوم بلان کې ده د بدني عدالت او د سوي دي
د اخیا څخه د غیزم دغه کومه عدسه چې دغه سالنګ وسو د مټروانان ملامت دي هیڅ کولا کومه ملامت ملامت په دې باندې دي چې ما د کابل څخه حرکت راو کې خلکو ته ویل چې ودرې زموږ کوي خدای مهربان اس موږ شو درو.
زه عمر ګل ام لیرانه تلیفون کوم. زه هغه د سالاین چې افغانان مړه شوي دي او یا زخمیان دي، هغو ټول افغانانو ته تسلیت وایم. واقعا یوه غټه غمیزه ده، خو موږ له دولت نه ګیله په دې لرو چې برکوچونه یا واورې ډېرې کېږي. صحیح ده چې د برکوچ مخنیوی نه کېږي، اما د هغو موټرو نه مخنیوی خو کېږي چې موټر د منطقې ته پرې نه دي. بس د سالنګ په دې غاړه په هغې غاړه کوم مسؤلین وي، واقعا او مزدوران نه وي یا رشوت خواره نه وي او یا خپل راحت خوبونه نه کوي، نو باید موټرې نه وای پرېښي.
زه مبارز مازوریان ناصری د مرکزی بغلان څخه تاسو سره په تماس کې ما، او زه د افغانستان حکومت نه یوه هیله لرم. کوم خان استرالیا غواړي له منځه یوسي، بیرته د افغانانو ته ورکول شي، دا به یو قسم خدمت دی افغانانو سره، او دا د افغانانو مال دی، بیرته د افغانانو ته ورکول شي.
زه عبدالقدیر د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکی، د ښوونې او روزنې وزیر صاحب څخه هیله کوم چې دوه نیم مخکې د ازموینې نتیجې اعلان شوې، خو د ځینو کسانو لیستونه اړوندو ولایتونو ته رسېدلي او د ځینو کسانو نومونه په سترګو نه لیدل کېږي.
زه د پکتیکا ولایت یو معلوم وزارتي معرف ته خبر ورکوم چې د پکتیکا ولایت ریاستي معرف په اداره کې له رئیس څخه رانیولې په ملازمې ودروه. د پکتیکا ولایت ټول ښوونځي یې سپالج او سکوت کړ.
زما نوم ارشد خان دی، د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه ماته سره اړیکه نیولې ده. زما عمده مشکل د معرف په برخه کې دا ده چې زموږ د جلال آباد ښار کې عملي کار نشته. شاګردانو ته کوم درس پیل شي او ټول کېږي، نو د هغې په مقابل کې د لابراتوار شته دی، ولې د هغې په مقابل کې بند دی.
زه عبدالله د خوست ولایت د پوهنې ریاست په چارواکو باندې یوه نیوکه لرم. قدرمنه هغه نیوکه دا ده، زه د یو د لیسې د سرکول کې په صفت باندې تاسو ته دا وایم، په تمام لیسه کې د اول ټولګي نه ونیسه تر دولسم ټولګي پورې موږ خو اول هیڅ کتاب نه لرو. شاګرد ته استاد خپل کتاب اخلي په پیسو باندې، هغه ورته وایي چې کې تقریبا اویا پورې شاګردان یې، په اویا نفرو ته مغه یو کتاب یا دوه کتاب استاد ورته وایي. تر موږ اوسه پورې موږ د کتابونه نه درځي، بعضې که کومه رسېدلې ټول غیر کافي دي. په چین لس کتابه، پنځه کتابه، اته کتابه، دوه کتاب را رسېدلي، نور مکمل کتابونه یو هم نشته.
زما نوم ارشد خان دی، ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه ماته سره اړیکه نیولې ده. زموږ د معرفي په برخه کې دغه مشکل دی چې د ننګرهار فعالي لیسه کې ښه لابراتوار شته دی، ولې د شاګردانو مخ بند دی. هغه ساینسي مضامینو په مضامین کې چې کوم عملي کار راځي او عملي بڼه غواړي، هغه موږ ته هېڅ عملي بڼه نه لري.
زمحسن ورید خوش ولایت څخه تقریبا لپاره په میاشت کې د پخوانیو وزارت لخوا اعلان وشو چې د سمپا فرانسا مستر څخه په دغه نیټه په خپل ولایت کې ازمن اخیستل کېږي. د خلکو کسان څخه ازمن واخیستل شو، د پخوانیو وزارت څخه نمونه راغلي. تقریبا 560 کسان سازان مختلف علي درملني څخه په ریاله سره واقعي کال کې پاره شوي وو. د نیمه ازمنه باندې اخیستل شوه، د پخوانیو وزارت څخه راغلی هیئت نیم سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ستاسو څخه هم په خپل ولایت خوست کې ازمن اخیستل کېږي. بعضې کسانو چې دیني شرایط په جلس او واتیا کال کې پاره شوي وو، د وسیطې په ذریعه د هغوی نه هم ازمینه واخیستل شوه. موږ تر اوسه پاتې یو.
زه عبدالناصر افغان د پښین په صاف کې هم کار یم، مملکت په صاف په تماس کې هم. زه دلته په پاکستان کې په مهاجرت کې درس تعلیم وو، په کیمپونو کې، په فارۍ کې، حتی د دې کړي چې موږ نیمه ورځ مزدوري کوو، نیمه ورځ تعلیم کوو. کله چې موږ افغانستان نه ورسو، نو موږ اسناد د افغانستان اسناد ډېر فرق لري. موږ اسناد هېڅ توجه هېڅ دغه نه ورکول کېږي، هېڅ ډېر قدر نه ورکول کېږي. څنګه مثلا لکه څنګه چې د افغانستان اسناد وي، په دې وجه چې آیا موږ افغانان یو؟
زه لوانګ د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی، د ما خواهش له کرزي صاحب نه دا ده او د ټولو خلکو نه چې یو خو د پښتو کتابونه په ولایت کاپیسا کې نشته، یو مدرسه ده په دې کې نشته، او بل چې زمونږ له اوبو سره ډېر مشکل ده.
شکیل د ننګرهار له سرورود څخه، د معرف پاک لمن باید له فساد اداري او اخلاقي فساد څخه پاک وي.
زه کمال الدین د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی، په مقصد کې پښتو کتابونه نه لرو، او په شپږو مضمونو کې یو مضمون پښتو د نور غونډ دري دي. وزیر د معرفت له ما دا تغازه ده چې پښتو کتابونه ولایت کاپیسا خپل مرکز ته راولېږي او ډېر یې کړي.
عبدالغیور د پکتیا پوهنتون یو تن محصل، په دې سلو شپو ورځو کښې د رود په اوله سړو زکو وزارت په چوکاټ کښې ټول پوهنتونونه شروع کېږي. البته دا داسې ورځې او شپې دي چې یعنې د واورو او د بارانونو ډکې شپې، ورځې یخني او همدارنګه د ناستې فرش، بخارۍ او لرګي هیڅ د هرت مشکلات سره نه زفت ډیر مواجه دي. د نش کوله خپل تعلیم د سپید خوانه یا د ورګ د خوانه وکړي ډیر د اخنۍ د لاسه
دی مارک لري ته کومه خاص د دې ورته سره کې کوم مکتبونه دي ټول بن سوي دي او د مکتب په باندې شته عسکرو خپل صداوي نه سپکړي دي او طالبان جنگي به کوي. دمو په مکتب کې یو زر څلوسو شاګردان اوس د برخې له تعلیم څخه پاتې شوي دي.
زه شیر محمد معلم خبرې کوم د جلال آباد نه. زه وظیفه لرم دلته په مکتب کې او کور مې دی په پاکستان کې. دغه د چارواکو خبره او د هغوی نظر دې ټکي ته اړوم چې د بې کورۍ د لاسه په دغه کې پروت یم په پېښور کې. باید د چارواکو غوږونو ته ورسېږي چې د دې معلمینو دپاره کومې ځمکې چې دی کله کله ایران کې او کله څنګه کې کله څنګه کې د خیوې په ولسوالۍ کې یو ځمکه سروې شوې ده. هغه سروې تر اوسه پورې لا ماتل ده او زمونږ کورونه در په در مونږ خپل خاک په سر.
زه د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ د شنیز د درې او د سنداور د کلي اوسیدونکی یم. زما نوم عبدالله دی. ډېره وزم په خاطر د خرابه ده مکتب کې چې درې سوه ښوونکي موږ لرو. په درې سوه ښوونکیو کې سل ته مکتب ویل کېږي او د دوه سوه د برخې مکتب ته ښوونکي نشته دي او د ځای مقصد ډېر خراب دی.
زه ناصر خان د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی. زه نه پوهېږم چې دغه د حکومت یا د افغانستان بخش د ولایت کاپیسا خپله مرکز نه ده او که دغه د چارواکو دلته توجه نشته. زمونږ سرک زمونږ پلونه په نام کلینیک شته باغساس نشته. په نام مدرسه شته کتابونه نشته. مکتبیانو ته د مکتب کې یو جلد پښتو کتاب یو مضمون انګلیسي یو مضمون په کې پښتو ده. نو زه دې وزیرانو نه دې جپونو خلکو نه دا یې ما خواهشه. زه اوس کومه بیانه زه تا ته درکړم. په دا ځمې کې د پنجشیر سیند کته پاکستان ته ځي مونږ ته کته اوبه نه راځي. وزیر د معرف ته دا یې ما تقاضه ده چې ولایت کاپیسا خپله نوابات مرکز ته توجه ډېره وکړي او کتابونه پښتو زیات کړي.
زه ناصر خان د ولایت پاکستان خبرې کوم. وزیر د معرف ته زمونږ دا ارزو ده په کاپیسا کې د پښتو کتابونه نشته ده او باید دې کتابونه ډېر شي. وسلام.
ازادي او اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسي د خپلې ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل ټلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې د ازادي رادیو څخه واورئ.
السلام علیکم. زه جان خان د غورماچ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما سوال دا غواړي دا قیمت سي چې غورماچ ولسوالۍ ته راځي دا د دولت څخه خوري دا چې کس وټه کې چې د امرت ولستوار بابان مرسته ولستنه رسي خپل خرتي او خپل جیبوتي اچي او بل سوال نه دا سړک چې راغلي د غورماچ ولسوالۍ ته نه دی رسیدلی 2 3 کیلومتر لار پاتې ده دا جیم پوسټ کې وسلام.
ما په خپل ځان د علامه مرکزی بغلان سره خبرې کوم. کومه کونه چې د کرنې وزارت کړی او هر ولایتو کې مثلا د بزګرانو په خاطر دا چې غریبانو ته حق نه رسیږي ضرور چې دې ضرور کوونه او باسي د خلکو په کوونه په نامه خلکو په لږ پیسې شو چې شي.
د ستار روحاني د کوټي د ریزولوشن خبرې کوم. شامت کرزی په بارنانو باندې د دونل استرل ځان په خوندي کوي نو ولې په خپل پښتنو باندې نه کوي نو د خپل دي خپل پښتنو شې دي.
دا نو د سواده راځي د قضې په اړه یا که امریکایي هم باید ووځي اسکر نه ساجان ساجو څخه عامه
یا په دې کې د فلم ولایت د ناوی د ولسوالۍ په کوم ځای نه تر کوم نه پښتنو دا و چې دا امریکا او د دیو د افغانانو په وځي چې څه پاتښت
دا نه ګان په هر ځای کې مسلمانان وایي او بیا په یو ځای کې ځان خلاصوي.
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام اورئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه پکې ځای سیوي وو. تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې ستونزې د غرس مثبت پرمختګونه او پر روانو مسایلو خپل نظر ته په دې اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړئ. په افغانستان کې مو د ټلیفون یو شمېر چې تاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و یو شپیته او یو نړیوال شمیره هم درو چې تاسو کولی سي پر دې شمیره زنګ ووهی او خپل پیغامونه راته ثبت کړئ. 00 420 11 24 115 شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 115. تر بل پروگرام چې مو بیا خدمت ترازم تاسو پر لوی خدای سپارم.